پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنو ډیر ستوري هرکلای کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چپلاو ګډ کمیټې نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا انکار پیلوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر شپه د قطر کې د طالبانو له استازو سره انکتلی د غرض به د هم ووري چې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولای شي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي. د امریکا حکومت د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د پرانیست غونډې هرکلی وکړ. د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه تیره شپه په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره پر تحولاتو خبرې وکړې. سعودي عربستان له ایران سره د روانې لانجې حل یوه دوامداره موافقه وبلله. امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه چې د ولسمشر غني تر څنګ د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه مهمه بللې ده. د خلیلزاد په خبره دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو، واک ویش او د دایمي او عمومی اوربند پر سره د خبرو په لړ کې د افغانستان د دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. دا هم ویلي چې وروستیو اقداماتو سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي چې د سپتمبر له 12مې په خبرو بوخت تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وکړه چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو یې هرکلی وکړ. د ننګرهار د والی ویاند وی په شنیوار ولسوالۍ کې د دایې شډلې څو تنه وسلول وژل سوي او دوه نیول سوي دي. اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د دایې شډلې له مقاومت سره مخامخ شول.
درې دایش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې لمنځه وړي دي.
د ننګرهار د والی ویاند وی په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړې او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم طالبانو پرون په ډنډ، ژړې او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونه حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول او په لړ کې 13 تنه وسلوال ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د یوې دوامدار موافقې یوازنۍ لار ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخته کار دی، خو دی په دې برخې کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اجنس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا نوی حکومت سلا مشوره وکړي. د زیاته کړل ایران سره د 2015 نه د کال اټومي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وسوه چې په نتیجه کې د ډیرو لوریو ترمنځ بې باوري زیاته سوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یوه غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب سوې وه چې د مشرانو جرګې په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې په مشرانو جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ چې تر اوسه پورې خپله ماته نه دی منلې د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي او په پرانۍ غونډه کې یو وار بیا د انتخاباتو په اړه خپلې پخوانی ادعاوې بیا تکرار کړې. او د جاپان فضایي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونې پکې بې د استرالیا د جنوب په یوه لرې پرته سیمه کې موندل سوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایا بوسا دوه ستوربیړۍ څخه جلا سوی و. هایا بوسا دوه ستوربیړۍ په 2014 کال کې استول سوی وه او په 2013 کال کې ریګو سیارګۍ ته ورسېد، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 1000 کیلومتر سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل سوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې وموندل سو. دغه کپسول به د څېړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل سي.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ګډ کمیټه نن د سولې خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولای شي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو بزګر وایي چې اوس خبره له وخته تیره ده.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی، اما اوس موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجي غنم دی خو کور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی، ځانګړې خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ګډ کمیټه نن په قطر کې د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي. دغه راست په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې تیر شپه د دفتر مشرانو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي موافقې د اهمیت، د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو، د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو او پر ځینو نورو اړوند د سولې اړوند مسایلو خبرې وشوې. دغه موضوع د ازادي رادیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ټاکل شوی په دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو ترمنځ ګډ کمیټه نن یک شنبه د اجنډا جوړولو پر سر دوی موغونډه وکړي. دغه خبره د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د اجنډا په اړه به نن ناست کیږي او د ناست کې به په یو لړ مسایلو باندې خبرې کیږي. هغه ویل
تیر ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر مواردو او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي مشرانو له خوا لري پلا تینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د هیګډي کاری کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه کړې وه او د بین افغاني خبرو د اصلي اجنډا په څرنګوالي او جوړولو یې هم خبرې کړې وي. دغه کمیټه د تماس کمیټه البته وغړي لري. دغه ناستې په داسې حال کې دي چې امریکا د سولې د وروستیو پرمختګونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي د پرون ورځې د مصالحې عالي شورا لومړنۍ ناستې په شاري سره ویلي دي چې هغه غونډه ډېر یو مهم او د سولې پر لور یو ښه ګام دی. نوري صاحب، دوحه کې دغه مرکچان د تیری سپتمبر میاشتې په 12مه خبرو ته کیناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیره چهارشنبه دواړو لورو د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له یوه وړاندې د افغان دولت مرکچیانو ویلو کله چې اجنډا بشپړ شي خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسایلو په سر کې وي، خو طالبانو تر اوسه د دې بحث د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. بله،
بلی خاطر پردیس له تاسو مننه قدر منو اوریدونکو و مودل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو یو ګډه کمیټه د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیلوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې د یو تیر شپه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر او یو شمیر نورو د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. لبل خو امریکایي رسنۍ وایي د امریکایي کانګرس غړي په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي د کانګرس غړو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر تر درېمې مخکې یعنی مخکې له دې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي ویلي چې تر کریسمس پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو وروسته شاوخوا درې اونۍ مخکې د هغه دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان کړ چې د راتلونکي 2021 کال د جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي 4,500 سرتیرو شمیر 2,500 ته راکم شي. په دې معنا چې 2,000 امریکایي سرتیري به له افغانستان وویستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو اوږد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15,000 څخه تر تیرې میاشتې پورې 4,500 ته راښکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې وه چې د کرسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیري کور ته ستنېږي، خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي، کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو رپورټ نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خپروي، د قانون د دې طرح په حواله وایي که چیرې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,000 څخه کمیږي، نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروري وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکی عمر صمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس د راتلونکي کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخته کړي چې ولسمشر ترامپ ونه توانیږي په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. ښاغلی صمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامي بودیجې د تایید د یوې لویې طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تو زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیجی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی، خو دا دی امکانشتا چه پی یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونی سی که دا سی وشی امکان لری چه پا افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2,500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتی شی او یا په اوسنۍ مرحله کې چې 4,500 دی پاتې شي.
4,500 باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي، کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 تفه صافا وازی اوریدل شي. د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا په پټان بندر کې د ډیجیټلی تلې په ایښودلو سره د افغانستان د مالی وزارت وایي ډیر ژر به د هیواد په ټولو بندرونو کې دا تلې کیښودل شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دا د برېښنایي حکومتولۍ د پرمختګ په لورې ستر ګام دی او د دې تلو په نسبېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي. نوموړي دا له فساد سره د مبارزې، مالی محصول او د ګمرکاتو د اقتصادي پیاوړتیا تر ټولو مهم فکتورونه او له پردی مداخلې د خلاصون یوازینۍ وسیله وګڼله. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ پټان بندر کې لومړنۍ ډیجیټلي تله کیښودل شوه. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د عوایدو د حیفو میل کېدو او د فساد ګڼې ادعاوې شوې. په افغانستان کې د پنبې حاصلات 40% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د پنبې د تولید کچه 50,450 تنه وه، خو په روان کال کې 83,119 تنو ته رسیدلې ده. د کرنې وزارت په افغانستان کې پر وخت اورښتونه او مناسب هوا ترڅنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه یادوي. د کرنې وزارت دا هم وایي په روان کال کې هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د پنبې کروندو ته سلګونه نندارتونونه جوړ شوي چې د دغه کرنیز محصول د ودې، د کرکیلې د نویو لارو چارو د دودولو او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.25 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 780 افغانۍ.
ازادي رادیو او سمې ونړیواله موضوع. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو نور اداوې چې هغه بې اساسه بلل کېږي وکړې. نوموړي دغه نوې اداوې په جورجا ایالت کې د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې وکړه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکي د سیال جو بایدن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو دې ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي. ټرمپ دغې غونډې ته دغه راز وویل سیال یې ډیر لږ وخت لپاره د امریکا سترې محکمې ته هم تللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. قضایی کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یوه نوې قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې دغلته شاوخوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوي، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنې وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو د ملاتړ لپاره یوه قانوني طرحه جوړوي. دا خبره بشیر احمد تاینچ پرون په هغه غونډه کې چې د شفافیت د څار ادارې لخوا په همدې مناسبت جوړه شوې وه وکړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د دسمبر د 15 د رضاکارانو د نړیوالې ورځې لاره رسیدو سره هم مهاله د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فساد سره د رضاکارانو د مبارزې د ملاتړ په برخه کې د یو قانوني طرحې د چمتو کولو خبره کوي. بشیر احمد تینج د شنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو په ستاینه غونډه کې چې د روڼتیا د څار بنسټ لخوا جوړه شوې وه وویل، رضاکاران په دې برخه کې قانوني ملاتړ ته اړتیا لري. کار او ټولنیزو چارو وزارت به یو قانوني لایحه چمتو کړي. د نوموړي په خبره دغه لایحه به په مقرره بدل شي چې د کابینې له تصویب وروسته به د ولسمشر په لاسلیک سره د اجرا وړ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو په همغږي ټینګار کوي. د نوموړي په خبره یو څه چې په دې برخه کې د اهمیت وړ دي هغه د رضاکارانو اقدام دی. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افسلی وایي، یا سازمان په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 5,000 رضاکارانو ته د زده کړو، روغتیا او ساختماني پروژو او محکمو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې وه چې په خبره یې کارونه یې اغېزناک وو.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن.
له رضاکارانو پرته له فساد سره مبارزه ناممکنه ده. په ټولو برخو کې د فساد ستونزه ډېره پراخه ده، نو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې رضاکاران راشي او څار وکړي. موږ په 13 کلونو کې د 5,000 رضاکارانو لپاره زمینه مساعده کړې وه چې راشي، د حکومت له کارونو څار وکړي او د فساد مخه ونیسي.
افغانستان د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی. تر روڼتیا د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې په 2016 میلادي کال کې خپل له فساد سره د مبارزې جایزه اطلاعات روز ورځپاڼې او زکی دریابي ته ورکړه. دغې ورځپاڼې له 1393 هجري لمریز کال را په دې خوا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه له 30 زیات راپورونه چمتو او خپاره کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مهیروي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو کروندګر وایي دا تخمونه دوی ته داسې وخت ویشل کیږي چې پر ګڼو ځمکو لا د مخه دوی غنم کرلی دي. نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، ډېری کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
دا په کندز کې د امنیتي وضعیت په اړه چې د کندز ولایت اکثر اوسیدونکي له ناامنه شکایت کوي. په کندز کې پر کروندګرو د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو د ریاست لخوا د غنمو د ویشلو د په اړه دا راپور خپرېدو ته اوس چمتو دی.
په کندز کې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او نهو ولسوالیو کې پر 4,000 تنو کروندګرو 103 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. د دې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي پر دې غنمو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي.
تخم اصلاح شوی بذري په سرس ما قرار گرفت، البته 40% قیمت شو.
موږ د غنمو اصلاح شوي تخمونه ترلاسه کړي. د دغه اصلاح شوو تخمونو 60% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 30% بزګران ورکوي. یو بوري غنم 50 کیلو وزن لري او د 3.8 اعشاریه 6 افغانۍ په بدل کې بزګرانو ته ورکول کیږي.
ښاغلی نافذ وایي تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشلي وو چې د ده په وینا د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه. خو کروندګر وایي سږ کال د کرنې ریاست د غنمو اصلاح شوی تخم په داسې وخت کې ویشي چې د غنمو د کر وخت تیر دی او دوی سره مرسته نشي کولی. 30 کلن توریالی شینواری د کندز د ګلتپي ولسوالۍ له بزګرانو څخه دی. هغه وایي ډیرو کروندګرو د مینې په سر کې غنم کرلی دي.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی. څه وخت یې چې د غنمو د ویش لیست نیو خلکو نه د شوراګانو نه دوی نو پکې لیکلي وو چې تاسو یو بوجۍ تور کوټ او یو سپین کوټ درکول کیږي. اما اوس یې موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجۍ غنم دی خو کوټ نه لري.
دا چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه ولې بې وخته او پرته له کیمیاوي سرې ویشل کیږي، په دې اړه د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
موږ
د میزان میاشتې له 15 د هود تر 15 پورې کولی سو دغه تخمونه وکرو او په راتلونکي کال کې ورڅخه د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړو. له بده مرغه سږ کال موږ له تخمونو سره کیمیاوي کوډ نه درلود. انشاءالله په راتلونکي کال کې بزګرانو ته تخمي غنم له کوډ سره ورکول کیږي.
پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربیره کندز کې کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار نشتوالی دی. 40 کلن صلاح الدین په چهاردرې ولسوالۍ کې 40 جریبه کرنیز ځمکه لري وایي
باید موږ ته یو بازار پیدا شي. اوس یو من وریځه د مثال په 200 روپۍ موږ ته هغه په 250 روپۍ تمام شوی. اوس غنم مثال موږ په د غنمو په وخت کې 150 روپۍ 140 روپۍ هغه داسه کالیو اوس چې اخلو په 240 روپۍ تخ موږ ته بازار نشته. د حاصلات په وخت کې موږ بازار نشته، دنه موږ ډیر غټ شکایت لرو.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکي وایي که چیرې جګړې پای ته ورسیږي کروندګر پر خپلو ځمکو کار وکړي او دوی هم وتوانېږي د کندز له کروندګرو سره د نویو تخمونو په رواجولو کې سمه مرسته وکړي، دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نجیب الله عمری له هلمند څخه لیکي په داوه کې د سولې د دوهم پړاو خبرو ته هلمند ځکه یو چې پر اوربند باندې خبرې کیږي او اوربند او سولې د په وینا یو شان دی. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي طالبان او حکومت باید لومړی اوربند وکړي بیا د سولې خبرې وشي. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان یو بل ومني د هیڅ اپ خارجي پاتې کېدو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي مشکل نشته ځکه افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته ماتې ورکړي او د افغانستان څخه دفاع وکړي په دې شرط چې د دغو ځواکونو ملاتړ وشي. کور مو ودان د افغان بیسیم اتصابات لشمیر لاری مو پیغامون راسته ولی و پیغامون راسته وی پیغامون مو هم هرومرو رو در تا لولو دخبرونه دوهمه نمایی تا ورسیدو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بستی د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې لرو. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه له پراګ له سټډیو وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه چې د ولسمشر غنی ترڅنګ نورو چارواکو پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو بل ګام دی. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تېره شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د ننګرهار د والي ویاند وایي په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسلول په جګړه کې وژل سوي او دوه تنه نیول سوي دي. عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دا عملیات تېره شپه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. وزارت وایي چې په دې لړ کې 13 وسلول وژل سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي له ایران سره د یوې دوامداره موافقې یوازنۍ لاره دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشري انتخاباتو په اړه نوري بې اساسه ادعاوې وکړې. او د جاپان فضايي اداره وایي یو کپسول چې د آسماني ډبرو نمونې پکې وي د استرالیا د جنوب په یو لري پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایابوسا 2 ستوربیړۍ څخه جلا شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیریم او تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونې نور بستی او شکست سکوت ته رابولم. په دې خپرونه کې د بشري حقونو پر موضوع خبرې کوو چې د کوچنیانو او ښځو حقونه یې مهمه برخه دي. په دې خپرونه کې نن له موږ سره له کندهار ولایت د بشري حقونو فعال مهرناز انوري او له غزنی ولایت څخه رابعه غزنوي میلمنې دي. مهرناز انوری په کندهار کې د رسامۍ لارې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې معلومات رسوي. تر دې مخکې چې له مهرناز انوری سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته راوړم. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولای سي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. صادق رښتینی څخه نور حال اورو.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناسي دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم مایندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه زبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وړونه یا خپلوان یې د زمله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کله نه پلو شوای میرمنې کولای سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخه دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چې اخیڅو نو شز خود خپل خپل لري چې ورته وایي خپل دغه ته وایي خپل قریب ته وایي خپل ورور ته وایي خپل پلار ته وایي.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. 15 کلنه نادیا چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړه وکړي پوهی د سین دغه نه ځینې کیږي تاوتریخوالي ان شاء الله بره مخبر خدمت دود یو فامیل یو مثال نارنه یا شزنه چې پوهی زده کړه کوي هغه دغه نه لري تاوتریخوالي نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سل سلطنت چې 500 نارینه 500 ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سره تحقیق کړی دي چې موږ تحقیق یې څېړنو په اساس چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه دخیل دي نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه په نظر په کتو سره په مراد کې دو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمېر کورنۍ ډېر کله خپل نجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
تاسی ازادي رادیو اوري و موریدل چې په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. تاسی د ازادي رادیو اونیس پروگرام په ژوندۍ بڼه نور بستي اوري. د کندهار څخه د ښځو د حقونو فعال مهرناز انوري په دې پروگرام کې زموږ میلمنه ده. مهرناز جانی ډیره مننه چې تاسی له موږ سره یاست. سلامونه مې ومنئ.
علیکم ډیر مننه تاسو فهم چې ماته مو دعوت راځه او په دا پروګرام کې ژوند اسلم ډیر خوشاله یم.
مننه مهرناز جانی. تاسو واوریدل چې په کندهار کې د ناوړه دودونو پر خلاف یو کمپاین شروع شوی دی. دا ډول کمپاینونه او دغه چې تاسو په همدې برخه کې کار کوي دا هرڅه د فعالیتونو څومره اغیز لرلای سي او تاسو مشتلط فند خپل تجربه وایس چې تاسو فعالیتونو څومره اغیز درلودلې دي.
ډېره مننه. دا چې زه په کندهار ولایت کې اوسېږم او دلته ډېر ناوړه پېښې او ډېر تاوتریخوالی موجود دی. زه په خپله اووه کاله کېږي چې په یو انسټیټیوټ کې منیجر یم. هلته انجن البته د انجن په برخه کې کار کوم. ډېرې داسې کورنیان یم موږ سره لیدلي دي او راغلي دي هلته چې حتی خپل انجنو ته خپل نونه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي. نو موږ دې ته همه پوهاوی ورکوو. په میاشت موږ د ډول ډول کورنیان سره لیدنه کوو د هغوی ته همه پوهاوی ورکوو تر څو د دې ذهنیتونه او افکار عام په فن کې خلاص شي چې ښځه ته هم باید حق ورکول شي. ښځه هم د تعلیم حق لري. او همدارنګه موږ د اسلام له لارې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مو احادیث دي چې علماء موږ سره خبرې کوي او ناسه لرو سره وایي چې د څه باندې تاسو خپل معنا لري باید د څه باندې تاسو خپل معنا ومنئ. څنګه هم د ټولنې نمایي برخه جوړوي او همدارنګه باید حق ورکول کول شي. اساسه نه یې نو نړۍ بنوي هر څوک هغه نارینه یې هم د یوې ښځې څخه پیدا شوی دی او هغه څلو ده چې دی په یوه ښځه یې اقل معصوم هغه څه نجري خالک یې تر تقریبا اووه لس کلنۍ پورې دا حق لري چې اقل او معصوم وروځي. موږ نو ورته ډول ډول همو پوهاوی شانو کوو.
مهرناز جانی تاسو په هیږي چې د بشري حقوقو نړیوال قانون لمخې هر انسان لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړیا الزامي او د توپیري چلند پرته د ابتدایي زده کړو حق لري. خو په د افغانستان د شوزو او ماشومانو څېړنیز بنسټ وایي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېری داسې نجونې ست چې لڅلورم پنځم او یا هم شپږم ټولګي ورسته لز دکړو به برخې کې چې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه د دې بنسټ په وینا د هغه جونې د چې عمرونه یې لدیار له سوت څخه تر اتلو سپوري رسیږي او شونځي ته د نه تاګ لامل بې وزلي ناوړه دودونه او په زوره ودونه ناامني او داس نور ستونزې بلل کېږي. ډیری خلک شایي په دې فکر وي چې له ښوونځي د نجونو مخه نیول یو عادي خبره ده، خو آیا دا فکر بدلېدای سي؟ تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا تاسو داس خلک لیدلی دي چې تاسو ته راغلي وي او غوښتي وي چې خپلې کوچنیانې نجونې یا خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي؟
بلکل دیر شیزی مخمیانی ادامنا آفرین که دیر فورمیانی دقا شیزی که لونی لکتاسی که اویل که ارجا لسلمیت و لسلمیت ورسیزی در مقتب انسیتیو در ارزا شده انگلیسی اصا مدرسیه کلا اجازه نورتی و بس نوفر باشه شده بلا اجازه نداره یوازی اصلا زامون و سالکان تا اجازه ورکلی که مقتب تو بلاره که مدرس مدرسیه تا انسیتیو تا انسیتیو تا ارزایتا اصا تر فهمتون تا ماستری و تر دکتر آخری دار شوائی مگر اصلا لون تا اجازه نورتی دا موز مخصمی هم یادوانا وکرل که موز اما پو هوای ورکو در حال کورنیان زحمیتون لاسوی که درسی افکار لری درسی زحمیتون داری که سوگر نسال اجازه نلری یا پسوال سلمی یا پسوال سلمی دا بکن در حال ولی که یو دیر داشوان که یو با رواد دیگا که تو انجلیس پسوال سلمی یا پسوال سلمی تواری که یا تا مثال در مصاب خوام کنی سوزن کنی ترا وایي وايي چې اجازه نه لري ځکه به څه وي ټولنه به څه وايي خلک به څه وايي موږ به دغسې کورنیانو سره ډېر لیدلي دي موږ ته په انکار کښې حتی دوه درې داسې کورنیانې د انجینې راځې د دغسې کورنیان چې دغسې افکار یې درلوده باور مو کېږي پنځه ورځې موږ عامه پوهاوی ورکړل دغسې خبرې مو ورته وکړل د قرآن شریف در ووایه مور ته سره خبرې وکړل دغسې نور خبرې او خبرې تر څو دې اجازه اوس زه چې په دغه انسټیټیو کښې دا وټاسي چې زه بېرته منیجره یم په دغه انسټیټیو کښې اوس زموږ سره داسې انجینې شته چې هغه د لوړ کلاسو ته رسېدلي دي او هلته درس وایي مخکې داسې مشکل و چې خپل لونه ته اجازه نه ورکول همدغه کورنیانو چې خپل لونه ته اجازه نه ورکول چې تجار ته راشي یا مکتب ته ولاړ شي مګر د دې ذهنیتونه مو سطلاسو چې باید ښځه هم د ټولنې نمایي برخه ده ښځو ته باید حق او حقوق ورکول شي تر څو هغه هم تعلیم وشي د نارینه وو په څېر یوازې نارینه ته د تعلیم نه دی ځانګړی شوی چې یوازې نارینه درس وایي ښځه او نارینه دواړه مجبوره دي مکلف دي او ورباندې فرض دی چې درس وایي که هغه استعمیات وي که نور د مکتب درسونه وي که دسنجار وي اچھا موږ په سنجار کښې دوې داسې نجونې هم اوس هم موضوع شته چې د سهار لخوا کندهار پوهنتون ته ځي دوی یو وخت په نهم سن کښې اجازه نه درلوده چې وروس بیانو خپل درس ته ادامه ورکړي موږ چې د دغه کورنۍ سره ولیدل یو څه عامه پوهاوی مو ورته ورکړ اوس هغه نجونې د پوهنتون په اول سمستر کښې درس وایي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د شریعت یوه د شریعت په پوهنتون کښې ده او بله هم د کمپیوټر ساینس په پوهنتون کښې ده دا زموږ دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده حتی موږ په مثال د خپل په ولایت کښې خپل په هېواد کښې د یو دوو درې کورنیانو ذهنیتونه او تخلاص کښې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. مننه.
مهرناز جانې، تاسو یادونه وکړه چې د بشري حقونو د قانون د مخې یعنی د هلکانو د نجونو د پاره باید د زده کړو زمینه برابره وي، دواړه برابر حقونه لري. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې د لیک لوست کچه پکښې تر ټولو ټیټه ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې هم په دې هېواد کې د ټولو وګړو د لیک لوست کچه سږ کال 43% فیصده ته رسېدلې. دا یادونه به هم وکړم چې د یونسکو د احصایې ادارې د روان کال په لومړیو کې ویلي چې په ټولو لوستو افغانانو کې د نارینه وو د لیک لوست کچه 55% او د ښځو د لیک لوست کچه 9.8% ده. دا په دې معنا ده چې د نارینه وو په پرتله د ښځو په لیک لوست د لیک لوست کچه شاوخوا 15% ټیټه ده. او شونځیو ته د تلونکو هلکانو او نجونو د شمیر ترمنځ هم ډیر زیات توپیر سته. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف راپور ته به هم اشاره وکړم چې په وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې 6% نجونې دي. مهرناز جانې، تاسو دغو شمیرو ته په کتو کومې ستونزې تر ټولو لویې ګڼئ چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دي؟
ډېره مننه. لومړی مشکل خو دا دی چې اقتصادي مشکل دی، دوهم امنیتي مشکل ډېر مهم دی. موږ د کندهار ښار په اوله ناحیه، یعنې د کندهار ښار په مرکز کې موږ اوسېږو او هلته فعالیت کوو. یوازې موږ به د کندهار د ښار څخه خبره نه کوو، موږ به لرې سیمې ولسوالیان داسې ولسوالۍ څخه نجونې مقصدنا لأس أنت مقصد أسا نفسا كمقصدنا مني يا أنت وزوغي فورانين تطلوشي فاغ مقصد في يوخي وطوان نكي وغي إجازانا وركي أخوال لونو كيسي مقصد فلعيسي نو مجوائي كي إردكم بحار فشاركي فشاركي نسبتان شاري یا هم موږ ویلی چې ساعت په ښار کې اوسېدای شي او لس پنځه سپېڅله داسې خلل داسې کورنیان ژوند وکړي چې خپل ځان ته اجازه نه ورکړي چې مکتب ته ولاړ شي. مګر په ولسوالۍ کې خو دا د پلان چې تقریبا 9 سپېڅله 15 سپېڅله داسې کورنیان ژوند کوي چې هلته د سره خپل اولادونو ته خپل لونو صحیح صورت اجازه نه ورکړي چې مکتب ته ولاړ شي. نو په همدغه خاطر لکه تاسو چې یادونه وکړل چې دغه د کندهار کال شاته دی او یا د افغانستان ته او د نجونو فیصدي د سوادار فیصدي لږ دی. نو همدغه مشکلات اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته. زه په خپله په ښار کې اوسېږم، زه په دوه درجه یو کې وظیفه کوم، کار کوم، ټوله ورځ مصروفه یم. خو بیا هم یو ډول ډېره لرم، کله چې د کوره راوځم خلک به سوا مثال اغه که څه هم د خلکو په څنګ نه یم، چې سوا زه خپل فعالیت ترسره کوم او خپل ځان خپل هغه هدف رسوم. خو بیا هم امنیتي مشکلات شته. تاسو معلومیږي چې ښځه د کوره راوځي یو څه مشکل شته تر نارینه ونه. خو بیا هم موږ به مبارزه کوو او خپل هدف به ترلاسه کوو او هېڅ کار به خپل د هدف څخه نه تېرېږو. که امنیتي مشکل وي، که اقتصادي مشکل وي، که ټولنیز وي، که هر ډول مشکل وي، خو بیا هم موږ خپل هدف ته اسانده سو او هېڅکله خپل هدف نه پرېږدو.
مننه مهرناز جانی. زموږ خبریالان د ازادي رادیو همکاران چې دي د هغوی د راپورونو پر اساس به زه تاسو ته ووایم چې دوی وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته د نه تللو مهم لاملونه د ناامنۍ تر څنګ، لکه تاسو چې یادونه وکړه، ټولنیز محدودیتونه، د ښځینه ښوونکو کمښت او د نجونو په ښوونځیو کې د نظافت ساتلو د اسانتیا نشتوالی او له ښوونځي لیرېوالی دی. دا چې ځینې سیمی لیری پرتی دی، لکه تاس چی یادونه وکړه، په دغو سیمو کې نجونې په اسانۍ سره و ښوونځي ته لاسرسی ځکه هم نه لري چې د دوی کورونه ډیر لیری وي. نو حکومت په دې اړه څه کولای سي چې باید داسې سیمو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي؟
دولت هم کولای شي چې د دغه خلکو لپاره د دغه سیمو کې دپاره مکتبونه ښوونځي به جوړ کړي. او هلته زما په نظر یو ډېر مهم شی عامه پوهاوی دی. هلته هر کلی چې هر سیمه کې هلته ملا امام لري، یو مسجد لري. بعد هغه مسجد ته دوی ووایي، ملا امام ته ووایي چې د جمعې په خطبه یا بل وخت یا بل وخت باید ته عامه پوهاوی ورکړي. نو ټول د دولت څخه یو خواهش تعالی رمز باید د کلي د مشرانو سره دوی اتمي به په میاشت یا هم په دوو میاشتو کې یو وار دوه وار باید ناسته ولري، تر څو لومړی کار ځکه په لرې سیمو کې دی، لرې ځایونو کې دی، لکه ولسوالۍ یا بل ځای. د هغوی یوازې هغه ملا امام ته غوږ نیسي او وایي هر څه چې ملا امام وایي موږ باید هغه وکړو. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم چې باید د کلي د مشرانو د ملا امامانو سره باید ناسته ولاړ وي، ناسته وکړي په میاشت کې اسمان، او دغه پیغام باید ورسوي هغوی ته، تر څو هغوی کولی شي د هغوی د په واسطه موږ کولی شو چې نورو خلکو ته، د کلي خلکو ته، د ولسوالۍ هغه خلکو ته دغه پیغام ورسوي چې ښځه هم باید تعلیم وکړي.
نمره دا او دوهم لکه تاسو چې وایئ چې مشکلات هغه په فشار کې نشته، یوازې په نورې سیمو کې نشته. ټولنیز مشکلات لکه د ګاونډي خبرې، لکه د خپلوانو یا بل څه یا بل څه چې وایي چې دا انجلي مقصد دی. نو که چېرې موږ هدف ولرو دا مشکلات دا کارونه دا ټوله وزغمو، وایي د زحمت راحت نشته. رښتیا هم نو باید موږ زحمت وکړو چې څو یو ځای ته ورسېږو. او بل خبره دا نامي او دا چې وځه، بل خبره دا چې دا الته د استوي حالت نشتون دی یا هم د نافاسي تاسو معلومدار خبره ده. په ولسوالیو کې الته خلک څنګه دغه د پاکوالي د کلي د اسمو د ځای د پاکوالي په اړه نه پوهېږي. زما په نظر یوازنی شی ځکه ما د دغه شی نتیجه لیدلې ده عامه پوهاوی دی. سر دې د کورنۍ سره د عالم د خلکو سره وینه او ناس او چې غونډه جوړه کړي نو ما په نظر ټول مشکلات حل کړي. او بل خبره دا و چې د استادانو د خمس نو په یو ولا سوالي کې نامي مخزومه مدې مشکلات چې صاحب نه یاد کړي نو یې کورنۍ سره نه څه په یوال د استادانو او د ویلال په ځای کې مثال مته نه هغه د غدان ولا سوالي تقریبا د شاخه په وسه یو ځای یو طالب لار لري را اته ان په څه په بل مثال دغه د جزر اپنا کوم ځای ته لار سم څه دا د خلک دا شي ته مناسب نه دی برابر نه دی چې ځال تواسم نمبر کار دا دی چې اما کو هوایي بار وا کول چې څه ته دی زه نه کومه کلاس او رسته کولای شو ار د شانتي جوړ شي دا اته د شهر څخه د شو څو ان کال ته ولاړ شي هغه دا نو ټول مشکلات لري.
ډیره مننه مهرناز جانې، تاسو لمر سره اوسې لطفا د یوې لنډې وقفه وروسته به بیرته تاسو سره یو.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا شرغلاست د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی شکست سکوت اوري. لمش سره مهرناز انوري د کندهار ولایت څخه پر لیکه ده. مهرناز انوري د شذو د حقونو فعال ده او په دغه ولایت کې ډیر کارونه کوي. لدې سره خبري جریان لري. مهرناز جانې، تاسو په هیږي چې په دې ورستوي کې د کورونا وایرس تخپریدو لکهبل هم ستونزې زیاتې سوي دي. د کوچنیان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې د کورونا وایرس تخپریدو لکهبل په شونځي کې شامل 10 میلیونه کوچنیان اوس شونځي ته نه ځي. په کندهار ولایت کې د کورونا وایرس تخپریدو لکهبل دغه ستونزه څومره ډیره ده ستاسو په نظر؟
څنګه خبره لکه چې تاسو د ټول کمیټه کارګرین اوسه چې په باندې کې ګرینې چې ټول مکتبونه ټول ځایونه ټول ځایونه مکتبونه ټول ځایونه باندې نو زموږ مشکلات واقعا هم ډېر وو. ځکه چې مشکلات دا وو چې اقتصادي مشکلات رامنځته شو. هغه دې مشکل چې وامبره اقتصادي مشکل وو ځکه مکتبونه ټول ځایونه ټول ځایونه باندې او ټول خلک بس په قوت ناسو. او دوهم مشکل دا چې خلک نارینه هم دوکانونه مارکیټونه ټول ځایونه باندې نو کله چې نارینه دوکار یو په قوت ناسو دا معلومدار خبره ده چې څو باندې عام کریمونه چې تاسو سره خواله کیږي څو به ډېر مشکلات سره مخ کېږي. اته چې بیا هم دغه اوازه وو چې بیا هم په ځان کې بیا کرونا وایرس راځي باور نه کېږي چې د دې حالت بیخي خراب شو. اته دا اوس نه کومه لږ کار کم بیان کړو خو بیا هم چې ډېر مشکلات دي د حد او اندازې ډېر وو. ډېر خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ شو.
مهرناز انوری ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو په نور بستې شکست سکوت پروګرام کې برخه واخیستله. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرام شکست سکوت نور بستې اوري چې په دې پروګرام کې د کندهار ولایت څخه موږ سره د ښځو د حقوقو فعال مهرناز انوری و دی ویل چې په دغه ولایت کې د دوی د فعالیتونو نتیجه دا ده چې د عامه پوهاوي له لارې دوی کوشش کوي چې خلکو ته د برابر حقونو په اړه پیغام ورسوي. همداراز دی ویل چې د هلکانو او نجونو د ښوونځیو او د زده کړو ترمنځ ډیر توپیر سته او نجونې هم باید د هلکانو غوندې د زده کړو موقع ولري. د کورونا ویروس په اړه هم خبره وسوه چې د دغه ستونزې له کبله په کندهار ولایت کې هم لکه په نور نړۍ کې او په ټول افغانستان کې چې راپورونه وایي همداراز د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې هم ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د امنیت او نورو ټولنیزو محدودیتونو خبره وسوه. دا پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو سره یو پر خدای مو سپارم.
ਆਰਤੀ ਸਕੜੀ ਤਾਲਰਮਾ ਅਫਗਾਨੀ ਮਾਸ਼ੂ وزه وگرانه زد خود.